بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو سحرانه او ساته خبرونه کې ز عبدالمجید دورانه سره د خپل نورو ملګرو ساسو په خدمت کې يم. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د سومبلې د میاشتې 14مه د 1415 هجری قمری کال د سفر 19مه او د 2023 میلادي کال د ستمبر د میاشتې 15مه نیټه ده. دوستانو د خبرونې په دوام کې به درته له معمول سره سم خبرونه دروارو. ورپسې په لویدیز کې د اسلام دښمنه اقداماتو د دوام په هکله سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ کې تر عنوان لاندې د دغو دواړو هیوادونو د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څیړنې 19 پروګرام اوریدل شي. او د خبرونې په وروستیو شیبو کې له حقوقي نظره د یوکراین جنگ او د هغه پایلې تر عنوان لاندې ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وبوسئ راځو له یوې لنډې دمې وروسته. تهران ریډیو مینوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوینو غوښ شې د دې محل خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د تایباد او د افغانستان د هرات د دوو تاریخي خارونو ادبي او کلتوري غونډه ترسره کیږي. په کابل کې د ایران د سفارت لخوا د 40 د ځانګړو ویزو ورکړه لنن څخه بنديږي. د 40 څخه باندې 3 میلیونه بهرني زیارتوال عراق ته رسیدلی دي. طالبانو د بشري حقوقو په حق له د لویدیځوالو په توکمپالا کړچار باندې نیوکه کړې او د یمن د عالی سیاسي شورا غړي وویل د خوړو نړیوال پروګرام مرستې د امریکې په حکم کمیږي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان په هرات کې د ایران کلتوري صلاحکار د ایران په خراسان رضوی ولایت کې د هرات او تایباد د دوو تاریخي خارونو د ادبي او کلتوري غونډې د ترسره کېدو خبر ورکړ. محمد خالق نیا ایسنا خبری آژانس ته په یو مرکه کې وویل د ایران او افغانستان دوه تاریخي خارونه یعنی تایباد او هرات ډیر تاریخي او کلتوري اشتراکات لري او تر ټولو مهمه ګډولۍ فارسی ژبه او ادبیات دي چې د دواړو ولسونو په تیر بیا د سرحدي او گاونډي خارونو لپاره تر ټولو زیاته اړیکا او یووالی رامنځته کړی دی. خالق نیا زیاته کړه سرحدي لیکې یوازې د دواړو هیوادونو د جغرافیا د معلومولو لپاره دي، خو د کلتوري اړیکو پراختیا پوله نه پیژني، بلکې د دواړو خارونو له لا ډیرو ملګرتیاو او لا زیاتو کلتوري ارتباطاتو سره مرسته کوي. ایران د افغانستان د گاونډي او ورسره د اوګدو پلو د لرونکو هیواد په توګه د افغانستان بدلونونو ته ځانګړې پام لري. د ایران او افغانستان خې اړیکې ایران ته د افغان خارجو تګ راتګ او په ایران کې د افغانستانی کډوالو د سباندې څلورو لسیزو شتون سبب شوی چې افغانان د ایران اسلامي جمهوریت خپل دویم وطن ګڼي. کابل کې د ایران سفارت وویل چې د 40 په مناسبت د ویزو د ورکړې مهلت نن پای ته رسیږي او د دغه ډول ویزا د صادرولو بهیر به بند شي. د فارس خبری آژانس خبر له مخې په کابل کې د ایران سفارت ویلي چې د حسینی 40 په مناسبت د ویډیا ویزو د ورکړې موده نن ختمیږي او دغه ویزو د صادرېدو بهیر بندیږي. د ایران سفارت وویل چې همدا اوس د ویزو د ورکړې بهیر د هغو غوښتونکو لپاره روان دی چې خپل مدارک یې سپارلي دي. د ایران سفارت ټینګار وکړ چې له عراق سره د دغه هیواد په سرحدونو کې د زیارتوالو د ګڼې او 40 ته پاتې لږو ورځو ته په پام سره د افغانستاني خارجو لپاره د وړیا ویزو د ورکړې بهیر د تمدید وړ نه دی. د ایران د سفارت په خبر پاڼه کې راغلی دی چې د دغه ډول ویزې لپاره د تقاضا کوونکو شمیر ډیر زیات او لتمې اوخته وو او د سفارت کسانو ورته د ویزو د صادرولو لپاره په اضافي شفټونو کې او له اداري وختونو زیات کار کاوه. په کابل کې د ایران سفارت د روانې لمریزې میاشتې په څلورمه نیټه د 40 په ورځو کې عراق ته د افغانستان د خلکو د سفر د اسانولو لپاره هغوی ته د ایران د 2 ځلې ورود د وړیا ویزې د ورکړې بهیر پیل کړی وو، خو دغه سفارت دا نه دي ویلي چې د افغانستان څومره خلکو ته د 40 ویزې ورکړې دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت د حسینی 40 په دستورو کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته د څه باندې 3 میلیونه بهرنیو زیارتوالو د ورتګ خبر ورکړ. د عراق داخله وزارت په یوې خبر پاڼه کې وویل د 40 د شپو ورځو له پیلېدو راهیسې 3 میلیونه 6 لکه بهرني زیارتوال دغه هیواد ته ورغلي دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت په بیانیه کې راغلي دي چې د غشمیر بهرني زیارتوال له مختلفو ځمکنیو سرحدونو او همداشان د بغداد، نجف او بصرې د هوایي ډګرونو له لارې عراق ته رسیدلي دي. د عراق د کورنیو چارو وزارت زیاتوي چې د داخله وزیر عبدالامیر الشمری په مشرۍ اهلي امنیتي کمیټه د کربلا په لور په تلونکو لویو لارو او ټولو سیمو کې د امنیتي ځواکونو په دیره کولو سره او په بشپړې بیدارۍ سره د 40 د زیارتوالو امنیت ټینګوي او خپلې دندې ترسره کوي. د عراق د کورنیو چارو وزارت په یوې جلا خبر پاڼه کې په کربلا کې د اور لګیدنې خبر ورکړ چې دغه اور د اور وژونکو لخوا مړ کړی شوی دی او هیڅ چاته په کې مرګ ژوبل نه ده اوښتی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انساني چارو غږ ملوونکي دفتر یعنی اوچا له دغه هیواد سره د مرستې لپاره د بودیجې د لګوالي په حق له خبرداري ورکړي. د تسنیم خبری اژانس په لیکنه اوچا پرون په یو ریپورت کې د اړتیا وړ پیسو د اندازې په حق له جزئیاتو له وړاندې کولو پرته وویل له افغانستان سره د مرستې د دوام لپاره د بودیجې کموالی جدي دی. د ملګرو ملتونو د انساني مرستو غږ ملوونکي دفتر په ریپورت کې راغلی دي په افغانستان کې میلیونونه ښځې او ماشومان د بودیجې د کموالي په وجه سالمو اوبو او صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د انساني مرستو دفتر کابو یو میاشت مخکې ویلي و چې په افغانستان کې انسان دوستانه فعالیتونه له 3.1 میلیارد ډالری کمی سره مخامخ دي. افغانستان د طالبانو د حکومت مرستیال مشر د بشري حقوقو په لړ کې د لویدیځوالو په توکمپاله سلوک باندې نیوکه کړې ده. د افغانستان د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په کابل کې ولسته د حکومت د رپورټ ورکونې د پروګرام د پای ته رسیدو په مناسبت وویل د امریکې لخوا په افغانستان کې د خپل تر ټولو ستر غیر اټومي بم کارول د بشري حقوقو خلاف ورزي نه ده، خو د افغانستان د خلکو د امنیت د تامینولو لپاره د کیمرو لګول د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. مولوي عبدالسلام حنفي څرګنده کړه په تیرو 20 کالو کې په افغانستان باندې د بمونو د مور غورځول، د نشه‌یزو موادو د تولید زیاتوالی، په ښوونځیو باندې بمباری، د مقدساتو سپکاوی، د افغانستان د خلکو د کاروندو بمباری کول او د بیګنا ماشومانو قتل عام د بشري حقوقو خلاف ورزي نه ده، خو اوس چې د افغانستان سرپرست حکومت غواړي چې د خلکو امنیت د قانون د واکمنۍ او د ورانکارو بریدونو د مخنیوي لپاره په عامه ځایونو او جماعتونو کې امنیتي کیمرې لګول غواړي، نو دا کار د بشري حقوقو خلاف ورزي ده. د ویلو دا چې 13 اونۍ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په کابل ښار کې د امنیت د تامینولو لپاره څه باندې 2500 امنیتي کیمرې لګول شوې دي او دا طرحه د افغانستان په نورو ښارونو کې هم اجرا کیږي. خو د بخښنې نړیوال سازمان په کابل ښار کې د امنیتي کیمرو لګول د ارزښتونو د بشري حقوقو د اصولو خلاف وبلل او باوري دی چې دا کار د خلکو د خصوصي حریم خلاف ورزي ده. رانو دوستانو، په ننګرهار ولایت کې د لارو د بیا رغونې په حق له جلال آباد زمون خبريال یو رپورت را لګل دي، نو راځي چې وویرو.
د ننګرهار لري پرتی ولسوالۍ حصارک کې غلجی اوسیدونکي د کابل جلال آباد دویم لین د سړک جوړېدو غوښتنه کوي. دا سړک حصارک کې غلجی ولسوالۍ د کابل او لوګر له ولایتونو سره نښلوي. د کابل جلال آباد دویم لین سړک کار څو کاله وړاندې د تیر نظام له دورې پیل شوی و چې چارې د خوږیانو ولسوالۍ اړوند مملې تاریخي باغ پورې ورسېدې، خو نورو چارې هغه مهال د نامنۍ له امله ودرېدې. اوس چې نامنۍ پای ته رسېدلې، د دې ولایت د لرې پرتی حصارک کې غلجی ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک د جوړېدو غوښتنه کوي. د حصارک کې غلجی ولسوالۍ یو استوګن خان پاچا وایي اوس مهال حصارک کې غلجی ولسوالۍ ته غځېدلی سړک دومره خراب او کنډو کفر ده چې موټر چلوونکي پرې د دوه ساعتونو مزل په شپږو ساعتونو کې سرته رسوي. دی وایي ډېر کله یې بیړني ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسېږي او د لارې په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
مانه هو ډېره کېږي، کرزي وخت کې هم سوي دي، اشرفغني وخت کې هم سوي دي، اوس دا اسلامي امارت هم راغلی ده. دی دا اوس اختر نه مخکې واده کړی، اوس په دې سره کار شروع کوو.
جلال آباد نه حصارک کې غلجی ولسوالۍ ته تلونکي موټر چلوونکي هم د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د دې لین یو موټر چلوونکي نظرګل وایي دومره پیسې ګټي چې هغه بیرته د خپل موټر په جوړولو لګوي.
ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. اول زه ما تقریبا اتلس کاله د دې لین ډرایور یم، اتلس کاله مې وتل. د شپږو اووه حدیثو سره زه به د لارې مخاصه وایم چې مریض راته په لارې کې وفات شوی او بیا مې د اشمخلو نه چمتلې ته وړې هلته بیا ته بند کړی.
د ننګرهار ولایت د ټولګټو چارو ریاست چارواکي هم د سړک غلجی ولسوالۍ د خلکو ستونزې مني. د یاد ریاست رئیس مولوي یار محمد محمدي وایي د کابل جلال آباد دویم لین سړک لومړنی چار ډېرې پخوا سرته رسېدلې دي. هغه وایي د سړک جوړولو لګښت نړیوال بانک او آسیایي پرمختیایي بانک منلی، خو دغو بانکونو په افغانستان کې خپلې چارې ځنډولې دي. هغه وایي د یادو بانکونو سره یې خبرې پیل کړې چې پروانه یې کپاله یې ورنه کړه، نو د دې سړک د جوړېدو چارې به حکومت له خپلې بودیجې پیل کړي.
نو دغه سړک یقیني دی موږ داسې نه چې د سړک او د شیرزاد او د خوږیانو یا د همدغسې د لوګر د ازر ولسوالۍ تک پکې دا سړک چې ده، دا د یو د خلکو لپاره دومره پیدمن نه ده. دا د اخوا د منطقې شمالي ولایتونو لپاره هم ډېر اهم ده. نو دوی امارت اسلامي دا قصد کړی ده چې دغه دویم لین سړک به شروع کړو.
د کابل جلال آباد لومړی لین سړک د سختې ګڼې ګوڼې له امله نږدې هر ورځ د خونړیو ترافیکي پیښو شاهد وي. د نظر خاوندانو په اند د کابل جلال آباد دویم لین سړک چې د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد نه پیل او د دې ولایت د سره رود خوږیانو شیرزاد او حصارک غلجی ولسوالیو څخه تیر او د کابل خاکي جبار ولسوالۍ ته رسیږي، که د جوړېدو چارې ترسره شي نو په لومړي لین سړک به د ترافیکي پیښو کچه راکمه شي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. د یمن د عالی سیاسي شورا غړي وویل امریکا په یمن کې د ملګرو ملتونو د مرستو د کمیدو عامل ده. د المسیره د خبر له مخې د یمن د لوړې سیاسي شورا غړي محمد علي الحوسی په منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې د خوړو د نړیوال پروګرام د سیمه ایز مدیر کورن فلاشر سره په کتنه کې وویل له یمن سره د خوړو د نړیوال پروګرام د مرستو د کمیدو فیصله یو سیاسي فیصله ده او د امریکې د حکومت په حکم ترسره کیږي. هغه د دې پریکړې وخت په اشاره سره هم څرګند کړه په یمن باندې د خوړو د نړیوال پروګرام مرستې په داسې حال کې کمی شوې دي چې د جنگ او اقتصادي محاصرې له امله د یمن د ولس کړاوونه له تیرو نه کلونو راهیسې دوام لري. الحوسی د یمن په سیاسي کړکیچ کې د ملګرو ملتونو لارې چارې ته په اشاره سره زیاته کړه د ملګرو ملتونو عملی سازوکار د یمن د انساني کړکیچ په هواري کې چې په نړۍ کې تر ټولو ستر انساني کړکیچ ګڼل کیږي دغه سازمان ناکارندتوب ثابت کړی دی. او امریکا د ساړه جنگ سوچونه پریږدي. د چین د خارجه وزارت ویان له امریکې وغوښتل چې د ساړه جنگ له ذهنیته لاس واخلي. د ایرنا د خبر له مخې د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان مایو او نینګ پرون ویتنام ته د امریکې د ولسمشر جو بایډن راتلونکي سفر ته په اشاره سره وویل امریکا د ختیځې آسیا له هیوادونو سره په اړیکو کې د ساړه جنگ سوچونه له ذهنه وباسي. هغه زیاته کړه امریکا باید د هیوادونو د اساسي قوانینو خیال وساتي او هیڅ درېمګړی هیواد په نخه نه کړي. د خبرونو پای. تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت خاک.
سیاسی تبصرہ.
ګرانو مینوالو، زمونږ سیاسي تبصره په لویدیز کې د اسلام دښمنه اقداماتو د دوام په هکله دنو پام ورته وکړي. د غربي هیوادونو د اسلام دښمنه سیاستونو په دوام کې د سویډن پولیسو د قرآن کریم د سپکاوي د مخنیوي لپاره د هڅې په دلیل 15 کسان ونیول. سویډنی خارج سلوان مومیکا چې له دې مخکې په ځلونو د قرآن شریف سپکاوی کړی و، دا ځل یې په هغه سیمه کې چې ګڼ مسلمانان پکې اوسیږي د قرآن کریم سپکاوی وکړ، خو د هغه دغه اقدام د ډیرو اوسیدونکو له اعتراض سره مخامخ شوی او څه د پاسه سلو معترضانو په هغه باندې د کاڼو او د اوبو په بوتلونو ګزارونه وکړل. د اعتراضونو په زیاتېدو سره د سویډن پولیسو له مومیکا څخه په ملاتړ کې څه باندې 15 معترضان ونیول. سویډن او ډنمارک په وروستیو میاشتو کې د بیان د ازادۍ په پلمه څو ځلې د اورپکو کسانو په وسیله د قرآن مجید د سپکاوي مجوز صادر کړ، او په حقیقت کې د دغه هیوادونو په شنې اشارې سره او ملاتړ سره د قرآن کریم سپکاوی او اسلام دښمنه هم هغه راز دوام لري. په لویدیځو هیوادونو کې د اسلام دښمنه دوام په داسې حال کې دی چې دغه هیوادونه تل د بیان د ازادۍ ادعا کوي. په حقیقت کې لویدیز هیوادونه په قصدي ډول د بیان د ازادۍ او ملنډو او مقدساتو ته د سپکاوي ترمنځ توپیر باندې سترګې پټوي. هغوی د قرآن سوځولو لپاره ضروري مجوز صادر کړي او له سپکوونکي کسا د بیان د ازادۍ په پلمه ملاتړ کوي. په داسې حال کې چې په دغه سپکاوی باندې معترض کسانو حمله او هغوی وهی ټکوي او یا نیسي. په حقیقت کې لویدیز هیوادونه یوازې د هغې بیان ازادۍ خبره کوي چې د اسلام دښمنۍ او د مسلمانانو مقدساتو ته د سپکاوي په شمول د لویدیز د نظر وړ وي، او که داسې نه وي نو بیا ورسره سخت چلند کوي، لکه چې اوس د سپکاوي کوونکي کس د نیولو پر ځای یه هغه کسان نیولی دی چې په هغه اعتراض کوه. د سویډن خارجه وزیر څه موده وړاندې پر دې باندې په اعتراف سره چې د اسلامي ضد کارونو تر سره کول یو وحشتناک کار دی وویل. سټاکهوم له اسلامي هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا غوښتونکی دی. هغه ادعا وکړه چې دغه هیواد هر ډول اسلام دښمنه اقدام په کلکه رد کړی او د قرآن کریم یا بل هر سپیڅلی کتاب سپکاوی بې حرمتی بلل کیږي. د سویډن د ځنو چارواکو د خواشینې له څرګندولو سره سره د دغه هیواد حکومت مدعی دی چې د بیان له ازادۍ د ساتنې د ځانګړو قوانینو پر اساس د دغه اقدام د ترسره کېدا مخه نشي نیولې. د ملګرو ملتو د ویاندوی مرستیال فرحان حق دې ته په اشاره سره چې دغه ناخوخه اقدام د مسلمانانو سپکاوی دی، د انسان د یو اساسي حق په توګه د بیان د ازادۍ د ساتلو په اهمیت تاکید وکړ او ویل چې د مقدسو کتابونو، عبادت ځایونو او همداراز د مذهبي سمبولونو سپکاوی د منلو وړ نه دی. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې به درته د تاریخ پاڼه وړاندې شي. بیا افغانستان او پاکستان په 13 کې او په پای کې هم له حقوقي نظر د یوکرين جنگ او د هغه پایلې تر عنوان لاندې ځانګړې وینا اوریدل شي. په دې هیله چې تر پای را سره ملو اوسه.
د تاریخ پاڼه عزتمن اوریدون کو زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینی و منی عزیزانو سند تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1445 هجری قمری کال د سفر د میاشتې له 19 او د 2023 میلادي کال د ستمبر له 15 نیټې سره سمون خوري. یو زر دوه سوه څلور اویا کاله پخوا د یو سل یو اویایم هجري قمري کال د سفر د میاشتې په 19مه نیټه ایراني ستورپیژندی ابو معشر بلخي وزیږید. هغه له ستورپیژندنې سره د مینې له امله بغداد ته ولاړ او په دې برخه کې په زده کړو بوخت شو. هغه له بېلابېلو سرچینو څخه په عربي، هندي، یوناني او سوریاني ژبو لیکل شوې ګټه واخیستله تر هغې چې د وخت د ټولو نامتو ستور پیژندی شو. د هغه علمي آثار او د هغه له مرګ څخه څو پیړۍ وروسته هم په اسلامي نړۍ او لویدیځ کې لوی اعتبار درلود. د ابو معشر له نظره ټول معارف الهي منشأ لري او په هر علم کې یې د خدای د وحي نښې نښانې تر سترګو کیږي. د ابو معشر آثار د یو شمیر زړو متنونو په درلودلو سره چې اصل یې اوس له منځه تللې د پاملرنې وړ دي. د دغه مسلمان ستور پیژندې له پاتشیو آثارو څخه المدخل الکبیر او الموالد الصغیره کتابونو ته اشاره کولی شو. دوه څلوېښت کاله پخوا د 1416 هجري لمریز کال د وږي د میاشتې په 14مه نیټه د ایران د اسلامي انقلاب لوی څارنوال آیت الله علي قدوسي د منافقینو یوې ترهګرې ډلګۍ د عواملو په وسیله په یوې بمي چاودنې کې شهید کړی شو. شهید قدوسي د زده کړو په دور کې د آیت الله بروجردي، علامه طباطبایي او امام خمیني رحمت الله علیه په شان استادانو له محضره فیض حاصل کړ او د اجتهاد درجې ته ورسېد. شهید قدوسي دینی چارو کې فعال شتون درلود او د حقانی علمی مدرسې جوړېده د هغه د فعالیتونو یوه بیلګه ده. هغه له 1416 لمریز کاله د پاچا رژیم پر ضد مبارزې ته مخه کړه او په همدې وجه یې یوه موده په زندان کې تیره کړه. آیت الله قدوسی د خپل ژوند وروستۍ کلونه د ایران اسلامي جمهوري نظام او د انقلاب تنکی ورگان مضبوطولو ته وقف کړل او په دې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمیني رحمت الله علیه په حکم سره د انقلاب د لوی څارنوالي مسؤلیت په غاړه واخیسته او بالاخره په پردیو پورې د پیلو منافقینو په لاس شهید کړی شو. دیش کال پخوا د 1993 میلادي کال د ستمبر په 15مه نیټه د دارالبیضا په نوم د نړۍ تر ټولو حیرانوونکي جماعت په مراکش کې پرانستل شو. دغه جماعت له مکې او مسجد النبی وروسته زیاته پراختیا لري او په کازابلانکا ښار کې دی. د دغه جماعت جوړوونکی یو فرانسوي انجینیر دی چې دغه ښکلې ودانۍ د اسلامي هنر او لوړې معماری په خپلو کې اخشلو سره جوړه کړې ده. د دغه جماعت منارې د اسلامي هنر په سبک جوړې شوې دي. دغه جماعت دوه وضوخانې، یوه پرمختللې او سمبال کتابتون او یوه علمیه حوزه لري. د ویلو ده چې دغه جماعت چت خوځنده دی او په حال او انګړ کې هم په لکونو لمونځ کوونکي ځایېږي. درویش کاله پخوا د 1499 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې په 14مه نیټه اوسمهاله پو ډاکټر سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی وفات شو. سید مرتضی آیت الله زاده شیرازی چې د میرزا بزرگ شیرازی له لمسیو څخه و په 1409 هجری لمریز کال په نجف اشرف کې زیږېدلی دی. هغه له هغې وروسته چې حوزوي درسونو ته یې په نجف اشرف او وروسته په تهران کې مخه کړه. په درویشت کلنۍ کې د تهران پوهنتون منقول او معقول ښوونځي ته ولاړه او له لیسانس اخیستلو وروسته د ماسترۍ او ډاکټرۍ دور د تیرولو لپاره د قاهرې پوهنتون ته ولاړ. ډاکټر شیرازي په مصر کې د خپلو لسو کالو اقامت په اوږدو کې او په عربي ادبیاتو او ژبې کې له ډاکټرۍ اخیستلو سره په الازهر پوهنتون کې 15 کالو مودې پورې د فارسي ژبې او ادبیاتو په تدریس بوخت شو او بیا د سامي ژبو د تخصصي دورې د تیرولو لپاره د انګلستان کمبریج پوهنتون ته ولاړ. هغه د خپل علمي ژوند په اوږدو کې تر 16 کلونو پورې د ادبیاتو پوهنځي د څیړنې او علمي خپرونې مسؤول مدیر وو او 15 زیات کتابونه په لیکلو ژباړلې او د معتبرو کورني او بهرنیو مجلو کې د کابو 20 مقالو په لیکلو بریالی شو.
افغانستان او پاکستان
په 13 اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماو
د افغانستان او پاکستان د وروستیو پتورونو په باب له 19 پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. په پیل کې درته د دغو هیوادونو په 13 اونۍ کې د ځینو مهمو بدلونونو په باب لنډه شان خلاصه او بیا به مو هم رابولو د تحلیلي برخې اورېدو ته هیله ده چې د ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
د ایران او افغانستان د ریلی پراختیا په چارو کې پرمختګ د افغانستان د موقت حکومت د مرسیال مشر د ایران لپاره منی استازو سره لیده کته په حسینی اربعین کې د پاکستانیو زیارتوالو د ګډون لپاره د ولولې اوج او د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبې کې د تحریک طالبان یا ټي ټي پی تر هغرو د جنایتونو زیاتیده په تیرې اونۍ کې د افغانستان او پاکستان ځینې مهمې پیښې وې. نو اوس مو هم رابولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اورېدو ته.
قدرمن اوریدونکو په تیروانی کې د افغانستان د موقت حکومت د ریلی چارو د ادارې مشر بخت الرحمن شرافت د ایران د اسلامي جمهوریت د ریلی پراختیا د کنسرسیوم د یو غړي شرکت نو اندیشان له مشر محمد رشیدیان سره کتنه او خبرې اترې وکړې. د افغانستان د ریلی چارو د ادارې په وسیله د خبرې شوې خبرتیا په اساس په دغه کتنې کې د ایران افغانستان چین د ریلی لاري او د دغه لاري په باب د لومړنیو لازمو اطلاعاتو په باب ارزونې او بحثونه وشول. ښاغلی شرافت د دغه شرکت په وسیله په وړاندې شوي لومړني پلان خوشي وښودله او هر دواړو ټینګار وکړ چې په دغه ریلي لاري کې د چین د پانګونې د جذبولو لپاره باید له چین سره مشترکه خبرې اترې وشي. د افغانستان د ریلی چارو د ادارې مشر په تهران کې د خبرو لیدو کتو په دوام کې د ایران د صنعتي سلاکار انجینیرینګ شرکت مسؤلانو سره چې د خافت هرات ریلی لارې د 4 قطعې د 2 فایز د ریل پټلۍ پروژې پلان کړې ده هم لیده کاته وکړل. په دغه کتنې کې هم د دغه پروژې پلانونه د تفصیلي مطالعاتو چې د پخوانۍ د ادارې په وخت ترسره شوی به په هارډ او سافټ ویئر توګه افغان پلاوي ته وسپارل شول خو څو د هغو په اساس د ایران په خاوره کې د پروژې د بشپړتیا چاره تر سره شي.
تیرونه د افغانستان د طالبانو د حکومت د مشر سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په کابل کې د ایران د اسلامي شورا لاستازو سره لیدل کته وکړل، او په دغه کتنه کې ویل افغانستان له ایران سره ډیر مشترکات لري، لا دې عمله په مختلفو څانګو کې د اړیکو د پراختیا ډیر زیات امکانات شته دي. په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت مرستیال سید حسن مرتضوی هم په دغه کتنه کې په افغانستان کې د نوي حاکمیت پر اطلو سره د جنگ د ختمېدا او له نشیزو موادو سره د مبارزې د اهمیت په باب خبرې وکړې. مولوی عبدالکبیر د دې خبرې په کولو سره چې د افغانستان حاکمه پلاوی د تعامل لارې خبرو اترو او د مسلو حل ته قائل دی، په افغانستان کې د ایرانی تاجرانو د پانګونې په باب هیله وښودله. مولوی صاحب همدار از د افغانستان د میلیونونو مهاجرینو څخه د ایران د اسلامي جمهوریت د ښه قربتوب هم ډیره مننه او قدرونه وکړه. د افغانستان د طالبانو د حکومت د مشر سیاسي مرستیال په خپلو خبرو کې دغه راز ویل، د افغانستان حاکمه پلاوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د چا په ضد استفاده وکړي او یا د هغوی په داخلي چارو کې ګوتې ووهي. هغه په افغانستان کې د امنیت په تامینې دا په خوښۍ خودلو سره زیاته کړه، په افغانستان کې داعش تر هغه ډله ځپل شوې ده او له دې پلوه د ګاونډي هیوادونه ډاډمن ووسي. عبدالکبیر د ایران د اسلامي شورا د استازو له پلاوي سره په خبرو کې د ایران او افغانستان د اړیکو په پراختیا او د تجارتي اړیکو او پانګونې په زیاتېدا هم ټینګار وکړ.
په تیرونه کې چې برابر ول افغانستان د تر ټولو وروستي امریکایي عسکر د وتلو له دوهمې کلیزې سره په افغانستان کې د ایران سفیر او ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په دغه هیواد کې د امریکایي خوځښتونو په باب وویل، شک نشته چې امریکایانو له افغانستان له وتلو وروسته د داعش په څیر د ترهګرو او افراطي ډلو ټپلو پیاوړتیا ته مخه کړې ده. هغه زیاته کړې ده له دې وروسته چې امریکایي پوځیانو له افغانستانه پښو سپکولو ته اړ شول او سپیره ماتې وخوړله، اوس د امریکایانو د لښکرکشۍ جانشین د داعش په څیر ترهګرې ډلې ټپلې دي. د حسن کاظمي قومي په وینا د داعش او نورو ترهګرو ډلو د پیاوړتیا په زمینه کې د امریکا یو موخه د افغانستان د داخل پر ناکراره کولو سربیره د ایران په شمول د هغو هیوادونو لپاره د مشکلاتو را ولاړول دي چې له واشنگټن سره دښمني او یا اختلاف لري، نو ځکه هڅه کوي د ایران یا د منځنۍ آسیا سیمې پر ضد د افغانستان له جغرافیې څخه له ترهګرو څخه په استفادې سره د چین او روسیې لپاره مشکلات رامنځته کړي، او دا موضوع هم حق راز د امریکایانو په اجنډا کې موجوده ده. په کابل کې د ایران سفیر په دوام کې وویل، له داعش سره د مبارزې په موضوع کې طالبان جدي دي او د دباو له یوه هغه اړم څخه استفاده چې امریکایانو د طالبانو د اړباسلو لپاره ورڅخه کار اخیستی دی، د داعش او د خراسان داعشیانو په څیر د ترهګرو ډلو له اوزاره استفاده ده. دوی حتی د افغانستان د تیر نظام له امنیتي او پوځي ځواک څخه استفاده باندې هم تکیه کړې ده، داسې چې دوی ته یې ځانګړي ټرینګونونه ورکړ شوي څو د ضرورت په وخت ورڅخه ګډه پورته کړي. هغه روښانه کړې ده په افغانستان کې امنیت، ثبات او بیا رغونه له تلپاتې سیاسي ثبات سره تړلي چارې دي. البته دا چې په افغانستان کې د نظام او حکومت ډول باید څرنګه وي د افغانستان د ولس له غوښتنې سره اړوند دی. په دې موضوع کې موږ هیڅ ډول دخالت نه کوو. د ایران اسلامي جمهوریت د افغانستان د ولس غوښتنې ته د احترام په سترګه ګوري. کاظمي قومي ویل، تجربه ښودلې ده هر وخت چې په افغانستان کې په ځان له سر یو بهیر واکمن شوی نه دی توانېدلی دوام راوړي او بریالی شي. له بل پلوه افغانستان کابو 15 کلونه کېږي چې له خونړیو جنګونو سره لاسو ګریبان دی، چې زیاتره جنګونه او وینو بهېدا یې د سره پوځ او کمونیزم د بلاک او د لیبرالیزم لویدیز بلاک په شمول د نیواکګرو د تیریو له امله دي، او د دوی ډالۍ د افغانستان د بیچاره ولس کډه پر سر کېده، کندوالې او د کرهنیزو آبادیو تباه کېده ده.
پاکستان هم په تیرې اونۍ کې له ډول ډول بدلونونو پیښو سره لاس او ګریوان و، چې په هغو کې تر ټولو مهمه ایران ته د سیستان او بلوچستان ولایت کې پا په میرجاوی او رمضان پلو څخه د پاکستانی او حسینی زیارت والو واردیدا لامل شوی. دغه ولایت د عراق په کربلا کې د حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام د 40 یا 40 ته دستورو ته رسیدا مخکې د پاکستانی زیارت والو د قربتوب او آرام کونی لمړنه ځای شي. میرجاوا پلا هر کال د حسینی 40 په شپو ورځو کې یو ډیر په زړه پورې ولوله او پرتم لري، او په دغه شپو ورځو کې د پاکستان حسینی ازادار په سیستان او بلوچستان ولایت کې میرجاوی پولی ته په واردېدا سره د حسینی 40 د زیارتي سفر لپاره د عراق په لور روانېږي. البته په دغو پولو کې د پاکستانیو زیارتوالو لپاره د پاکستان له پلوه ځینې مشکلات او ستونزې هم راولاړې کېږي، خو د دغو عاشقانو او مینهوالو په مینې او پرتم کې کوم خنډ نه کېږي. د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په نامې سره د صحرایي روغتون ایمرجنسي برخه د هغو ناروغانو د بستر کې ده، او د هغوی د درملنې لپاره مخصوص ده چې له ګرمۍ یا نورو ناروغیو څخه کړیږي، او دغه راز یې بشپړ درملنه کیږي. او په دغو روغتونونو کې یوه سنبال درملتون هم شته. د دغه روغتون ډاکټران، نرسان، دایی او نور عمله د ایران د مشهد، زایدان، درگز او نورو ښارونو څخه په خپلې خوښې په صحرایي روغتون کې د پاکستانیو زیارتوالو درملنه کوي، او دا د ځان لپاره یو ویاړ ګڼي. د دغه روغتون یو د پام وړ ټکی د هغو ټپونو او زخمونو په دلیل او د هغو ګواښونو په دلیل چې د پاکستان په خاوره کې د حسینی زیارتوالو لپاره پیښیږي او د ایران خاورې ته له رسېدا وروسته یې د درملنې لپاره مراجعه کوي. د پاکستاني زیارتوالو په وینا په لاره کې د دوی د پښو د ژوبلېدا زیاتره دلیلونه د ایران پولې ته تر رسېدو پورې په پلي لاره کې د میخونو او ازغیو او باړ شتون دی.
قدرمن اوریدونکو، د یو کاروان یو لندشان کیسه ستاسو خدمت ته وړاندې کوو. د پاکستان د سین صوبې له بدین خاره چې له هندوستان سره په پول دی، د حسینی زیارتوالو یو قافله رمضان ته رسیدلې ده چې دغه لاره کابو 1000 کیلومتره ده، او په دریو شپو ورځو کې کچ شوي څو د بس په وسیله دغه پولې ته راورسیږي. نو په دې قافلې کې د زیارتوالو عشق او ولوله نه بیانېدونکې ده چې له یوه پلوه د لارې تکلیفونه او مشکلات او کړاوونه، او بل پلوه د حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام د زیارت عشق او ولوله ده. له دې مخکې چې د قافله یا کاروان د عراق کربلا ته په سفر روان شي، نو کابو 1500 کیلومتره فاصله بیا مشهد مقدس ته کچ کوي چې د حضرت امام رضا علیه السلام د حرم زیارت وکړي. بیا له هغه ځایه په قوم المقدس کې د حضرت بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها د حرم زیارت هم کوي چې له مشهد کابو 1000 کیلومتره کیږي. بیا هم د دوی دغه سفر کې 800 کیلومتره نور واټن زیاتیږي چې د ایران لویدیځ پولې ته ورسیږي، او له هغو پولو هم بیا 800 کیلومتره د عراق په خاوره کې فاصله کچ کوي څو د حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام پاک حرم په چوکاټ خپلې ټندې کیږدي. دغه زیارتوال د لارې هیڅ مشکل د دغو زیارتوالو د مینې او عشق خنډ نشي کېدلی، او په پرتم او ولولې سره دغه لاره پورین تندې سره کچ کوي. بیا له نجف اشرفه تر کربلا پورې د مینناک او معنوي لاریون کابو 80 کیلومتره فاصله ده چې له دې مخکې دغه ټوله سفرونه، زحمتونه او کړاوونه د دغه پلي لاریون لپاره ګالي. د لارې ټول سختیانې له کوم جمع تفریق او حساب کتابه پرته دغه لاریون ته ځانونه رسوي. البته هیڅ اعتراض او شکایت هم نه لري، ځکه چې د حضرت امام حسین علیه السلام په عشق او مینې کې ګامونه پورته کړي دي، او دا یو لوی ویاړ ګڼي. او له کړاوونو، مصیبتونو او مشکلاتو ډک دغه سفر ډیر خوندناک او له عشقه ډک ګڼي، او د خپل مظلوم امام زریح ته ځان رسوي.
دوستانو، تیره اونۍ په پاکستان کې یوه له وینې بهېدا ډکه اونۍ وه. د پاکستان رسندویو په راپورونو کې ویلي دي د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په جنوب سیمې کې د پوز په یو کاروان د جنایتکارو په یوه ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 9 پوځیان وژل شوي او 18 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان ټلیګراف خبرونه د پاکستان د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې ځانمرګي جنایتکار پر موټر سایکل سره د پوځي ځواک د کاروان په منځ کې ځان وچاوده و. دا په تیر یوې اونۍ کې په خیبر پختونخوا صوبې کې دوهمه ترهګره او ځانمرګي حمله وه. د جولای په 13 نیټه هم په یوې سیاسي غونډې کې په ځانمرګي حملې کې چې په باجوړ سیمه کې شوي لږ تر لږه 450 کسان وژل شوي او څه د پاسه 100 نور ټپیان شوي وو. دا سیاسي غونډه د جمعیت العلماء اسلام پی څانګې لخوا جوړه شوې وه. د پاکستان رسندوی هم داراز په ورستیو کې ویلي دي په شمالي وزیرستان سیمه کې د کارګرانو په یوه ګاډي هم په ترهګر برید کې 11 کارګر او مزدوران وژل شوي دي. سیاسي کارپوهان او شنان دی وایي ناکراری او بې ثباتي د پاکستان د پوځ او حکومت یو ستر چیلنج دی او له هغو ټولو ژمنو سره سره چې دواړه لوري یې د پاکستان ولس ته ورکوي په دغه هیواد کې ناکراری او بې ثباتي او ترهګرۍ هم هغه راز دوام لري. دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان فوج هم په ځینو عملیاتو کې د ترهګرو د مرکزونو او پټنځایونو د تباه کېده او دغه راز په سلګونو ترهګرو د هلاکت خبره کوي، خو بیا هم د دغه هیواد ترهګر او ترهګري د ختمېدا هیڅ پته نه لګیږي چې دا په خپله د پاکستان د قدرتمن فوج په شان کې یو ډیره خوشینونکې او د پام وړ خبره ده.
عزتمن اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او سرلوړي اوسئ.
یوکراین جنگ او د هغه پایلې. ډیر ځمنه اوریدونکو، له حقوقي پلوه د یوکراین جنگ او د هغه پایلې تر عنوان لاندې د پروګرامونو له لومړۍ برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ برخه کې در سره د 1990 میلادي کال د اګست په 23 نیټه له خپلواکۍ وروسته د اوکراین امنیتي، تاریخي، سیاسي او حقوقي زمینو جاج اخلو. روسي ناتو سره د یو ځای کېدو لپاره د اوکراین حکومت په فیصله او د امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو له ملاتړ وروسته د 2022 میلادي کال د فروری په 15 نیټه په اوکراین حمله وکړه. دغه حمله په داسې شرایطو کې ترسره شوه چې روسیې په اوکراین له حملې 3 میاشتې وړاندې د اوکراین او روسیې په سرحد کې منظمې منورې ترسره کړې وې. کریملین هیله من و چې په دغو منورو سره د اوکراین حکومت د ناټو په تړون کې له غړیتوبه ډډه کولو ته مجبوره کړي. د بل پلوه د اوکراین حکومت او د هغه اروپایي او امریکایي ملاتړې په دې باور وو چې د روسیې منورې د خبرتري تر حده دي. په همدې دلیل هغه سلا مشورې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د روسیې او د امریکا او د اروپایي هیوادونو ترمنځ ترسره کېدلې د تمې وړ نتیجې نه درلودلې. هغه هم په دې دلیل چې د اوکراین دولت د لویدیځو حکومتونو په ملاتړ سره په دې باور وو چې روسیه به په اوکراین حمله ونه کړي. البته روسیه هم د اروپایي او د امریکایي حکومتونو د ملاتړ لڅرنګوالي غلط اندازه درلودله.
د یوکرين د کړکېچ د جوار او دقیق درک لپاره د روسیا او بیتیز لپاره له مختلفو اړخونو د دغه هیواد د مهم ځای پیژندلو ته اړتیا ده. د دغه موضوع اهمیت له دې اړخه دی چې په دغه کړکېچ کې ښکېل قدرتونه د نړیوال نظام ډیر مهم لوبغاړي وو او د دغې مقابلې اغیزې په سیمه ییزه او نړیوال سویه کې نیغ په نیغه او غیر مستقیمه توګه دي. یوکراین له سیاسي، جغرافیایي او اقتصادي پلوه د روسیې او لویدیز لپاره له زیات اهمیته برخمن دی. یوکراین په 6,300 مربع کیلومتره مساحت سره د اروپا د ډوډۍ ثبت په توګه پیژندل کیږي. پر دې سربیره سترې دښتې او شیراز هم ځکې لري چې نیمې ځکې د کرهنې لپاره مناسبې دي. په دغه هیواد کې روسان دوهمه ستره قومي ډله حسابیږي. په دغه هیواد کې د روسیې د حملې وړاندې د یوکراین د 3.5 میلیونی نفوس 22% روسان وو. یوکراین تل د روسیې لپاره یوه سیمه ییزه او مهمه سیمه ده. دغه هیواد له تاریخي نظره له روسیې سره نږدې ارتباط درلودلی چې د اسلامي تمدن چې روسي نومول کیږي د کیف او تور سمندر او بالټیک سمندر ترمنځ د سوایلو په اوږدو نورو سیمو کې پراختیا پیدا کړه. یوکراین د روسیې فدراسیون په جنوب لویدیز کې په راتلو سره یو ډول لویدیز په لور د روسیې دروازه ده. دغه هیواد د روسیې لپاره حیاتي اهمیت لري ځکه چې له یوکراین د روسیې د کلابندۍ لپاره په اسانۍ سره استفاده کیدلی شي. له دې امله د روسیې لپاره ډیر ستراتیژیک اهمیت لري.
خوږو دوستانو، د روسیې لپاره اوکراین د آسیا جنوب لویدیځ ته د روسیې لپاره دروازه ده. همداراز اوکراین د تور سمندر د سواحلو او د سواستوپول او د داسا بندر په شمول د هغه د مهمو بندرونو مهمه برخه لري. هغه بندرونه چې د روسیې په د شوروي په پړاو کې په تور سمندر کې د خپلو بیړیو د ځای پر ځای کولو لپاره له هغوی ګټه پورته کوله. د اوکراین سیاسي او جغرافیایي اهمیت ته په پام سره روسیې له 2014 میلادي کاله مخکې او د کریما ټاپو له نیواک او وړاندې له دغه هیواد سره د اوږدمهاله تړونونو په لاسلیک کولو سره په تور سمندر کې خپل سمندري شتون ساته. د بوریس یلسن د ولس مشرۍ په وخت کې چې له اروپا سره یې اړیکې د خپل بهرني سیاست لومړیتوب بدللی وو، له اوکراین سره نږدې ارتباط دغه هدف د ترلاسه کولو یوه لاره وه. د اوکراین بحران په 1991 میلادي کال کې د دغه هیواد له خپلواکۍ راهیسې پیل شو. د اوکراین د خپلواکۍ له هماغه لومړیو دوو سیاسي بهیرونو یعنی لویدیځ او بل روسیې په نوه بهیرونو بڼه غوره کړه. د روسیې حکومت په اوکراین کې د خپل نفوذ د ساتلو لپاره د روسیې له پلوي بهیره ملاتړ کوو. متقابلن امریکا او اروپایي حکومتونو له لویدیځ پلوه بهیره ملاتړ ترسره کوو. په حقیقت کې اوکراین د خپلواکۍ له لومړیو د روسیې او لویدیځ په سیاسي ډګره ځای بدله شوی دی.
دغه ډګره د سوریې او لویدیځ پلوه دوو بهیرونو ترمنځ چورلې ده. امریکا د شوروي له دړې وړې کېده او وروسته په خپلو پولو کې د روسیې د کنټرولولو سیاست په چوکاټ کې او د ناټو د امنیتي چتر پراختیا پسې وه چې په ناټو کې د خپلواکه شوي جمهوریتونه جذب کاندي. دغه د روسیې د کنټرولولو سیاست په دریو اړخونو کې اجرا شو. په همدې دلیل روسیه هغو سیاستونو او اقداماتو په وړاندې چې لویدیز په یوکراین کې اعمال کړي دي ډیر اساسیت سره تعقیبوي، ځکه چې یوکراین د اروپایي اتحادیې لپاره په ختیځ اروپا کې په اقتصادي، سیاسي او جغرافیایي اړخونو کې مهم هیواد دی. په تور سمندر کې د لویدیځو او ختیځو سواحلو کې پرته دوهم ستر اروپایي هیواد په توګه د یوکراین د جیوپولیټیک اهمیت تر دې ځایه دی چې د امریکا د پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د وخت د ملي امنیت سلاکار بریژنسکي دغه هیواد د اروپایي اتحادیې له پراختیا وروسته د سیمه ییز سیاست ترن په توګه یادوي.
ډیرو قدر منوریدونکو، په حقیقت کې د اوکراین اهمیت د روسیې او اوکراین په اړیکه او د روسیې او لیتپلو بهیرونو ترمنځ په لانجې او شخړې کې نه محدودېږي، بلکې روسیې او امریکا او اروپایي اتحادیې منځ د سیالۍ ډګر دی. په 2022 میلادي کال کې په اوکراین د روسیې له حملې وړاندې اروپایي اتحادیې د امریکا په پاپوټه له شوروي جلا شویو جمهوریتونو کې په نرم قدرت سره په خپل نفوذ پسې و. له مخملي او رنګین کلبونو ملاتړ د شوروي په جمهوریتونو کې د روسیې د نفوذ د محدودولو لپاره یوه منځ لاره وه. د دغه پروګرام په پای کې یو مهم ټکي ته اشاره کېدلی شي. د اوکراین کړکیچ یوازې د روسیې او اوکراین ترمنځ د تاوتریخوالي نتیجه نه ده، بلکې زیاتره له یوه پلوه د امریکا او ناټو او له بل لورې د روسیې او چین لخوا د نړیوال او ملي امنیت د تیری تحریب او امنیتي لانجې په وجه دی. دغه شخړه د روسیې د کلابندۍ د تنګولو لپاره د ناټو د هلو ځلو او د اروپا لخوا د دغه کلابندۍ او حلقې د ختمولو لپاره د روسیې کوشش سبب شوی دی. په ایران اسلامي جمهوریت کې د نړیوال اړیکو کارپیژان دی مرتضی مکی باوري دی که ناټو امریکا د روسیې په ملابندۍ او ختیځ ته د ناټو په پراختیا پسې نه وای، همدارنګه که پوتین د شوروي د قدرت په احیا پسې نه وای، که د اوکراین دولت چې د ناټو غړی نه دی بې ځایه د ناټو امریکا په ملتړونو زړه نه وای ښه کړی او مثبت انډول په رامنځته کولو سره یې له خپل هېواده د جنګ سیوری لرې کړی وای، په اوکراین بیا د روسیې حمله نه وای کېدلی.
زمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو په دې وجه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان. Thank you.